విఘ్నులు ప్రేవల్
السلام علیکم استاد مشی نمشال ریڈیو د مخام پینزو بجو پخپرونه کې درته زم علي حمیر زاده هر کلی وایم پخپرونه کې بل پاکستانی حکومت سره د طالبانو لخوا د ټاکل شوی مذاکراتي کمیټه د مشر مولانا سمیع الحق په مشرۍ کې د ټول پاکستان د دینی عالمانو د غونډې د حکومت او طالبانو ترمنځ پر مذاکراتي عمل د بریدونو د اثراتو د اصول د خبرو اترو په حق له د وسلوالو لخوا د وژل شو کسانو د کورنۍ او دریس د ډاکټر شکیل افریدی د کیس اوریدنې ترڅنګ د افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد فوجیانو وتلو 15 کار پد کېدل په حق لا معلومات واره خوول د دې سات خبرونه د شاهین بنری نو
ستوري مې شهړم به د وخت مهم خبر لاهور کې د دینی عالمانو غونډې په حکومت او طالبانو غږ کړی دی چې د مذاکراتي عمل د کمیابۍ لپاره د اوربندې اعلان وکړي دا پاکستان په کراچۍ ښار کې نن د تشدد په بیلابیلو پیښو کې سلور کسان وژل شوي او 15 نور جوبل دي او له بلوچستان څخه تختول شوي د کیډز ډیپټی کمشنر عبدالحمید ابړو او د توم اسسټنټ کمشنر حسین جان خوشکړل شوي دي د خبرونو تفصیل لاهور کې د پاکستان د دنیا عالمانو غونډه پای ته رسیدلې ده غونډه کې دنیا عالمانو په حکومت او طالبانو غږ کړی دی چې د مذاکراتي عمل د کامیابۍ لپاره د اوربندې اعلان وکړي د غونډې مشري د طالبانو لخوا د ټاکل شوې کمیټې مشر مولانا سمیع الحق کوله د غونډې وروسته یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت مولانا سمیع الحق ویل
پچھلے حکمرانوں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے 15 سالوں سے پورا ملک آب اور خون کی خونریز جنگ میں مبتلا ہے طالبان اور حکومت دونوں سے اللہ کے واسطے فوری جنگ بندی کی اپیل کرتے ہیں
دنیا عالمانو د یوې اعلامیې لخوا په حکومت وسلوالو طالبانو مذهبي مشرانو او میډیا هم غږ وکړ چې د مذاکراتو د بریالیتوب لپاره خپل کردار ولوبوي د پاکستان په کراچۍ ښار کې نن د تشدد په بیلابیلو پیښو کې سلور کسان وژل شوي او 15 نور جوبل دي پولیس چارواکو مشال لیډو ته ویلي نن سهار د دغه ښار د اورنګي ټاون په مومن آباد سیمه کې د پولیسو د تاڼې مخې ته دوه پرله پسې بمي چاودنې وشوې چې له امله یې د یو پولیس سرتیري په ګډون 15 کسان زخمیان شوي دي دغه راز د ژغورنې ادارې ویلي چې نن دوی ته د ښار له بیلابیلو برخو نه د سلورو کسانو مړي په لاس ورغلي دي د تشدد دغه پیښې د خار په کورنګي ناردرن بای پاس او سوپر های وې سیمو کې مخې ته راغلي دي بلخو د پیښور سکیم چوک سیمه کې بیګا د سورلو په اوګاډي د سړک غاړې بمی چودنه کې شپږ ولسی وګړي جوبل شوې دي چارواکي وایي د برید هدف د پولیسو غاړې او خو بچو لدی وړاندې پرون سهار د سوابې په ګډون امازه سیمه کې د پولیسو په اوګاډي باندې د وسلوالو په ډزو کې یو پولیس کانسټیبل وژل شوی او د یادې سیمې د تانې ایس ایچ او او ایس ای زخمیان شوی دي د امن د خبرو اترو لپاره د پاکستان د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان لخوا د ګمارل شو کمیټیانو غړو ویلي ته د تشدد روانه لړۍ د سولې بهیر له مشکلاتو سره مخامخ کول شي د خبرې پرون په اسلام آباد کې د یادو دواړو کمیټیانو ترمنځ له غونډې وروسته په ګډه اعلامیه کې وشوه د پاکستان حکومت او وسلوالو طالبانو لخوا د سولې کمیټیانو ترمنځ مذاکرات په داسې وخت کې روان دي چې د تیر زیارت پر وروسته طالبانو په کراچۍ کې د 1500 پولیسانو د وژلو پړه ومنله له بلوچستان څخه تختول شوی د کیډز لی ډیپټی کمشنر عبدالحمید ابړو او د تومپ اسسټنټ کمشنر حسین جان خوشکړل شوی دي د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت نن مشال لیډو ته دغه دواړو چارواکو خوشکېدل تایید کړی دي د چارواکو د تختولو پړه بلوچ لیبریشن فرنټ منلې وه د خیبر پختونخوا په هنګو کې 13 شپه وسلوالو د الکانو یو سکول په چودیدونکو توکو سره لوزولې دي چارواکو نن مشال لیډو ته ویلي دي چې په 14 کې چتمر جوب له نه دا وړېدلې د دوی په خبره بم ډسپوزر سکواډ له پیښې وروسته په یاد سکول کې سلور بمونه هم ناکاره کړې دي بلخوا د هنګو خار په بلیامینو سیمه کې بیګا درې ولسي وګړي ناسرګند وسلوالو د ټوپک په زور تختولې دي پولیس وایي یو کس را خلاص کړی او د نورو دوو د خوشي کولو لپاره هڅې روانې دي په سیمه کې یو اونۍ وړاندې هم شپږ ولسي وګړي وسلوالو تختولي وو چې لا هم تر اوسه بې درکه دي له افغانستانه د پخوانی شوروي اتحاد د پوجانو د وطنن 15 کاله پور شو. په پاکستان کې د عوامي نشتلګون غړی او د سینټ د بشري حقوقو د کمیټې مشر افراسیاب خټک له مشال له سره په خپل خبرو کې ویلي چې د شوروي اتحاد يرغل په غبرګون کې رامخته شوی اثرات نن هم د سغدريزه په شکل کې د پاکستان او په خاص توګه د پښتنو په ټولنه کې موجود دي.
دی جنگ یو قسم تا دی یو ایدیولوژیکی جګړه شکل غوړه کړو چې هغه ټول دنیا غډه شو. نو دی دی تبیا دی خیر خفرات من سراغه او یک سرمایه گذاری شو. نو هغه نه یو بل کیسه جوړه شو چې دا اوس د مکسیم په اړه کې ښکېل ده.
نن د فروری په 15 نیټه په 9 کال کې د شوروي اتحاد اخري پوځي افسر بوریس ګرومو له افغانستان ووته او دارنګ په افغانستان کې د شوروي اتحاد سباندې 9 يرغل پای ته ورسېد. دا مشال ریډیو د ازادۍ څنګه او د افغانستان ملي ریډیو ټلویزیون نن هم دا وخت د افغانستان جمهوری ریاست له کاندیدانو سره مناظره پر مخ وړي. تاسو کولی شئ چې دا مناظره د کابل تاسو کولی شئ چې دا مناظره دا وخت واوري چې له ازادۍ ریډیو او د افغانستان د ملي ریډیو ټلویزیون له لارې خبريږي. دا مناظره د مشال ریډیو په ویب پاڼه هم اوریدلې او کتلې شئ. دا بخنه نړیوال سازمان پیرانی چاروغو غکړی چې د مخالفو سیاسي مشرانو مهدی کروبی، میر حسین موسوی او داغه د میرمنې په خپل سر قید سمدستي ختم کړي. د بشري حقوقو د غړل د غختنه د یادو سیاسي قیدیانو په کور کې د نظربندۍ د درېم کلیزی په مناسبت په یو اعلامیه کې کړی دا اعلامیه وایي دا کسان لکم جرم یا مقدمه پرته قیدیان دي او د بند په اړه کوم قانوني داوه هم نه ده برابر شوی. او ټاکل شوی و چې په جنیوا کې به د شام د سولې د مذاکراتو د دویم پړاو په ترڅ کې نن په آخري ورځ خبرې اترې کیږي، خو د دواړو خواوو پرون ویلي وو چې د سولې خبرې نورې پر مخ نشي تللې. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کول. په خبرونه کې به اورئ په لاهور کې د پاکستان د دینی عالمانو او پوهانو په غونډه کې پر طالبانو او حکومت ته فوري جنگ بندي په ضرورت زور راوستل شوی دی. معلومات پوره په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې روانې دي، د مذاکراتي پروسې په اړه د ورشل شو کسانو کورنۍ بیا سوي
روغه جوړه خبره ده. خو که روغه جوړه نه کېږي، یو طرف ته مذاکرات وایي که بل طرف ته بېکیادي دمه کېږي، نو بیا خو پکار ده چې حکومت پاکستان خپل ریډ اسټبلش کړي.
د ډاکټر شکیل افریدی د کیس اورېدنې د وروستي حال نه به هم خبر شي. داغه وکیل وایي
دا د هغې حق دی چې مکمل کیس د هغې په مخ کې وشي، خو په دې هغه کې ډاکټر شکیل له خو هېڅ قسم دغه قدرت نه ورکړی شوی، نه یې د هغې په مخ کې شهادتونه راوستي او نه هغې په مخ کې جرګه وه. پکار ده چې هغه دې تحقیق وشي.
په خبرونه کې به واورئ چې بې مقصد شاعري په ټولنه څه اثرات لري.
شاعری کې رسول عمر خبرې کیږي د حسن جمال د پند نصیحت نه شاعران بے شعور شعرونه ویل شروع کی په معاشره باندې غلط اثر غورځي. دغه شاعری په اور سیزل پکار دی.
د مشال ریډیو ازادي څنګه د افغانستان ملي ریډیو ټلویزیون نن د افغانستان د صدارتي انتخاباتو د کاندیدانو سره مناظره پر مخ بوزي. تاسو له ازادي ریډیو ملي ټلویزیون لاله اوریدل او کتلی شو. د مشال ریډیو په ویب پاڼه هم له مشال ریډیو سره اوسه. دا مشال ریډیو دا په لاهور کې د دینی عالمانو او پوهانو غونډه سرته رسیدلې ده چې پکې په طالبانو حکومت ته فوري جنگ بندۍ لپاره زور راوړ شوی دی. د غونډې وروسته پریس کانفرنس ته د خطاب په وخت مولانا سمیع الحق ویل چې ملک کې د امن راوستلو یوازینۍ لار مذاکرات دي. د دغه غونډې نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال په دې رپورت کې راکوي.
د طالبانو او حکومت ترمنځ مذاکراتي عمل لړکی د مختلفو مسلکونو عالمان او مشایخ اعتماد کې اغستو او دغه لړکی دوی ته د مرستو خواست کولو په غرض لاهور کې مولانا سمیع الحق د ټول پاکستان د عالمانو یو غونډه را بللې وه چې پکې تر 200 زیاتو دینی عالمانو ګډون لرلو. د غونډې په اختتام خپرې شوې اعلامیه تر مخه جنگ د امن لار نه ده او امن یوازې د خبرو اترو او مذاکراتو د لار راتلی شي. د غونډې وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې د مولانا سمیع الحق وینا چې باید حکومت، طالبان، دینی عالمان او میډیا د امن لړکی خپل مثبت کردار ترسره کړي. نوموړي په طالبانو هم غږ وکړو چې د مذاکراتو کامیابۍ لپاره دې دوی زر تر زره ډزبندي اعلان کړي. د دې وینا وا
پالیسیو
د تیرو حکمرانانو د غلط پالیسو له وجې د 15 کالو راهسې دا ملک د اور او وینې په خونړۍ جنگ کې اخته دی. نن دې غونډه کې د ناستو ټولو عالمانو په شریکه دا موقف و چې جنگ او د طاقت استعمال د مسلو حل نه دی. پکار دی چې د مذاکراتو عمل د کامیابۍ لپاره کوششونه وشي، ځکه چې د امن راوستو یوازینۍ لار مذاکرات دي. دې لړ کې به عالمان او میډیا هم خپل کردار ترسره کول وي، او د نن غونډه طالبانو او حکومت ته د خدای پر روی د سمدستی جنگ بندی اپیل کوي.
خبری غونډه ته د خطاب په وخت د پروفیسر ابراهیم وینا وا طالبان او حکومت لا پکار دي چې نیخ په نیغه یو بل سره خبرې وکړي. د زیاته کړه
باید چې طالبان او حکمرانان په یو میز مخامخ کینی او خپل خبرې او ګیلې معنی مخامخ وکړي. دې سره باید غلط فهمۍ گنجائش کم شي، دوی باید یو بل خبرې واوري او په یو بل باید دلیلونو د لارې خپل خبرې اومني. زه هیله مند یم چې دا ورځ لرې نه ده، بلکې ډیره نږدې ده.
د ګډې اعلامیې تر مخه دا قسمه غونډې به د ملک په څلورو وانو صوبو کې رابلل شي، او دغه لړکې به دویمه غونډه کراچۍ کې کیږي. دینی مشرانو راتلونکي جمعه د یوم دعا په حیث منځلو اعلان هم وکړو.
د سولې د خبرو اترو لپاره د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان لخوا د ګمارل شو کمیټیانو غړو ویلي چې د تشدد روانه لړۍ نه یوازې د افسوس وړ ده، بلکې د سولې روان بهیر له مشکلاتو سره مخامخ کولی شي. دا چې په دې هیواد کې اوسني وسلوال بریدونه د سولې خبرې اترې له کومو ننګونو سره مخامخ کولی شي، په دې اړه احمد شاه اعظمي رپورټ لري.
د پاکستان په سر شهر اسلام آباد کې د جمعې په ورځ په یو غونډه کې د حکومت او طالبانو کمیټیانو د هیواد په بیلابیلو برخو کې د تشدد کاروایانې د اندېښنې وړ بللې او ویلې دي چې دا به د خبرو اترو پر روان بهیر منفي اغېز ولري. تر دې وړاندې په کراچي ښار کې د جمعې په ورځ پر امنیتي ځواکونو هغه وخت برید وسو کله چې یو ځانمرګي بریدګر خپل ځان د رینجر ځواک د یو افسر د موټر مخې ته والوزوي. قسم په دې برید کې یوازې دوه ولسی وګړي ژوبل شوي، خو د پنجشنبه په ورځ هم په دغه ښار کې پر امنیتي ځواکونو برید وسو چې له امله یې 14 پولیس سرتیري وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي ول چې ډیری پکې پولیس سرتیري وو. تحریک طالبان پاکستان پر پولیسو د برید پر ومنل او د پاکستان د امنیتي سرتیرو لخوا د خپل ملګرو د وژلو بدل وباله. دا چې دغه ډول بریدونه به د سولې پر خبرو اترو څه ډول اغیز ولري، په پېښور کې د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر ریټایر سعد محمد خان وایي چې د بریدونو په جریان کې روانې خبرې اترې څه نتیجه نسی ورکولای.
دلته یو عجیب غونډه کې حالت ته وغدانه چې هغه بریدونه جاري ساتي، حکومت یو بریده مو کنه د مذاکراتو نه لاسوباسي. دا یو عجیب غونډه کې منطق ده او دا حکومت څه کم ده نو دی خپل طرحنا یو یو طرف غونډه کې د بندي جاري ساتل ده او دا چې بدون را روان دي. نو دا خو د کمزوري حکومت نه پوهېدلو نه پوهېدا نه تجربه کاری ده.
که یو خبري ګډیر ساده خبرات ورو روان بهیر کې د حکومتي دریس کمزورتیا ته غوتنيسي، نو بل خو د حکومت لخوا د ټاکل شوی کمیټي غړي رستم شاه مومند د طالبانو لخوا برید د افسوس وړګنی او زیاتوي چې د دواړو لورو لخوا تر دزبندۍ ورسته د اصلي مسایلو پر حل خبري کې دایسي.
واقع شوی دی د دې پروسه ته ډیر زیات نقصان رسیدلی دی او د افسوس وړ واقع دا کراچۍ ولا او پدا سے واقعیت کی کہ نہ بہت ڈیر زیادہ مشکلات را پیش کی تو ہم کوشش کو یہ یو ڈز بندی طرف سے چکن لے لا اسی کہ ڈز بندی ہوئی سی جو بارے بارے بیا عمل مشی تحریک طالبان کی طرف ہم اور دولت پاکستان کی طرف ہم ایسے کم اصلی مسائل دی نو بارے بارے بیا خبر شو کہ دارے سہل رہو باسی.
که څه هم په پاکستان کې تر دې وړاندې حکومتونو له وسوالو طالبانو سره پر بیلابیلو دریځونو د سولې خبرې اترې کړې او له یو بل سره د جګړې نه کول لوزنامې هم کړې دي، خو څه وخت وروسته بیا هر څه لمیانځ تللي. برګډیر سات د ترهګری په ضد د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت او د پاکستان د مرکزی حکومت دریځ ته په کتو سره وایي چې په داسې حال کې خبرې اترې نشي بریالي کېدای چې حکومت په ویره کې وي.
خبرې خو چیرې نه کامیابي دي، دا بس حکومت په یو لانجه کې چولې دي. د خبرو زو مخکلم پر امید نه ما او سمزنه ما او نه اندنه پر دې سره مخکې سو ته د خبرې شي وی دي به مخکې سره لوزرامې شي وی دي هغه کوم پاس داري شي وی دا چې دی بوس او کی دا حکومت خو هغه روسانه حکومت خو به هم سره په زبانی جمع خرج کوي کوم مقابله به کوله زبانی کوله کوله دا حکومت سره هغه جوګم نه وی دی خو خپل خبر نه لوزي کاغذ دلته په خور کې دی، کاغذ په اسلام آباد کې دی. نو داسې چې کوم دہشت زده حکومت وي او هغه په دہشت کې وي، نه بس یو جنگ کې کامیابی حاصل.
د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د هیواد واکمن ګوند مسلم لیگ نواز ډلې په حکومت کې لراتلو سره سم دا دریځ خپل کړی چې له هیواد به د ترهګرۍ د لمن زړولو لپاره له وسوالو ډلو سره خبرې اترې کوي تر څو په هیواد کې سوله او قراری راشي.
د پاکستانی حکومت او وسلوالو طالبانو لخوا د ټاکلو کمیټو ترمنځ خبرې اترې روانې دي. خو د وسلوالو طالبانو لخوا د وژشو کسانو کورنۍ وایي چې حکومتي کمیټې له دوی سره هیڅ سلا مشوره نه ده کړې. پوښتنه دا ده چې هغوی دې خبرو ته اترو ته په کوم نظر ګوري. د حکومتي او وسلوالو طالبانو د مذاکراتي کمیټو غړي او د بشري حقوقو لپاره کارکونکي په دې اړه بیا څه دریځ لري؟ زموږ همکار بوریوال کاکر په دې اړه رپورټ لري.
د حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د لوړې کچې خبرې اترې دوام لري. خو د طالبانو لخوا د وجلسو کسانو کورنۍ وایي چې حکومت دوی د خبرو اترو په بهیر کې نه دی ژغولې. په سوات کې د محمد شیر خان په نامه یو کس مشال ریډیو ته وویل چې که څه هم وسلوالو طالبانو د دوو وروڼو په ګډون د کورنۍ څلور غړي وژلې، خو دوی د مذاکراتو بریالیتوب غواړي. هغه وویل
پاکستان ریټ او د پاکستان حکومت او مطلب چې په دې خبره کې روغه جوړه کیږي، نو روغه جوړه ښه خبره ده چې روغه جوړه وشي. خو که روغه جوړه نه کیږي، یو طرف ته مذاکرات وي که بل طرف ته لګیادي دمه کیږي، نو بیا خو پکار دا ده چې حکومت پاکستان خپل ریټ اسټبلش کړي او دا کوم تاغیر وي، کوم دهشتګرد وي، هغه یو طرف شي چې کوم صحیح اسلام او صحیح د ملک د اسلام مفادر خلک یا به د حکومت سره راشي چې کوم راګرځي هغه به مته راغته شي، نو بیا دې ورسره وجنګېږي.
د محمد خان په نامه د سوات یو بل اوسیدونکي چې د ده په وینا د څلور وروڼو په ګډون یې د کورنۍ دیار لس غړي وژل سوي، په دې اړه خپل دریځ داسې بیان کړ. اوس پوښتنه دا ده چې کچیرې خبرې اترې پر مخ ولاړې سي، نو به حکومت په قتلونو تورن وسلوال طالبان وبخشي او که به مقدمه ورباندې وچلوي؟ خو د حکومت د مذاکراتي کمیټې غړي رستم شاه مومند مشال ریډیو ته وویل چې دا د کمیټې نه بلکې د حکومت کار دی. رستم شاه مومند وویل
چې یو جوړه کیږي نو خامخا سنته نرمي به دولت خي او سباغي خي، که هر یو په خپل موقف باندې ولاړي نو بیا خو جوړه کول ډېره ګرانه خبره ده.
د وسلوالو طالبانو د مذاکراتي کمیټې لغړی مولانا یوسف شاه څخه مې وپوښتل چې آیا د قران او حدیث پر وړاندې کې حکومت دا حق لري او کنه چې د محمد شیر خان او محمد خان په څیر د نورو داسې کسانو له پښتلو پرته طالبانو ته معافي وکړي. مولانا یوسف شاه وویل
خبرو کې نه ورځېدل غواړو، مونږه حساس مرحله کې داخل شوی یو، مونږه هغه ملګرو ته نه به مونږ تپوس کوو چې هغه په څه باندې وژل شوي دي، هغه ته ولې نقصان رسېدلی ده، څه بنیاد ده، څه وجوهات دي، عوامل به معلومول شي.
د پاکستان د بشري حقوقو د خیبر پښتونخوا مشر شیر محمد خان مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت له لوري پر وسلوالو طالبانو مقدمه چلول یا معافول جلا خبره ده، خو دا حق یوازې د وژل سوو کسانو کورنۍ لري چې طالبان بخښي او کنه. هغه وویل
امکان خو دا سختاری چې کله روغې جوړې ته خبره ځي، نو د تېر عمل په هغې سره د حکومت په لیول باندې کېدی شي چې هغې معاف کړي. خو زما په نس باندې دا حق چې دی دا شریعت کې د مړو وارثانو سره دی، او په کار ده چې د هغې نظر هم واخلي، د هغې رایې هم واخلي، او د هغې مرضي هم په دې کې شامل کړي.
د یادونې وړ ده چې له تیرو څو کلونو راهیسې په پاکستان او په خاصه توګه د پښتنو په سیمو کې د داسې خونړیو بریدونو له امله په زرګونه کسان وژل سوي دي چې د زیاترو پړه تیرې کې طالبان پاکستان پر غاړه اخیستې ده.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د مشال ریډیو د آزادې څنګه او د افغانستان ملی ریډیو ټلویزیون نن د افغانستان جمهوری ریاست له کاندیدانو سره مناظره پر مخ وړي. د رواني مناظره او د افغانستان د انتخاباتي امیدوارو په حق له تفصیل زموږ له همکار احمد شاه زمین اورو چې دا وخرا سره په سټوډیو کې موجود دي.
مننه ملیحه میرزاده. تر ټولو وړاندې به د افغانستان د ولسمشری لپاره د کندانو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړو، وروسته به دوی ته د نن د مناظرې په اړه هم حال ورکړو. د افغانستان د ولسمشری لپاره یوولس کاندیدان ولاړ دي. په دې کاندیدانو کې د افغانستان د مالیې پخوانی وزیر اشرف غنی احمدزی، د بهرنیو چارو پخوانی وزیر عبدالله عبدالله، د بهرنیو چارو یو بل پخوانی وزیر زلمی رسول، د ولسمشر حامد کرزی مشر ورور عبدالقیوم کرزی، پخوانی جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف، پخوانی والی او دامګټ پخوانی وزیر محمد شفیق ګولاغا شیرزی، د دفاع پخوانی وزیر عبدالرحیم وردګ، پخوانی جهادي او د حزب اسلامي یو مشر قطب الدین هلال، د ولسمشر کرزی پخوانی سلاکار هدایت امین ارسلا، د افغانستان د پخوانی شاهي کورنۍ غړی محمد نادر نعیم او د ولسی جرګې پخوانی غړی او خبريال محمد داود سلطان زوی شامل دي. د افغانستان د ولسمشری لپاره د ولاړو کندان ترمنځ مناظره نن یعنی د شنبه یا خالی په ورځ او سبا د یک شنبه یا اتوار په ورځ دغه مناظره د مشال رادیو د ازادي څنګه او د افغانستان ملی رادیو او ټلویزیون پر مخ وړي چې کوربه د ازادي او مشال رادیو عمومي مشر اکبر ایازی دی. تاسو کولای سئ د مناظره د پېښور په وخت د مازیګر ل څلور نیمه څخه بیا تر شپږ نیمه بجو پورې په ویډیوي بڼه په ژوندۍ توګه د مشال رادیو پر ویبپاڼه هم وګوري چې هم دا اوس دوام لري.
د دې آر چې ورکه دی په ځد خرچ کې موږ درته زیات کندار ورسنه زو د کندار والیوم ما په ول سر کړتول مال مرتز به دا کوم ځای دین چې اوس مرتز لرو چې دا څو کال جنګ
تاسو دا مناظره په ژوندۍ باندې واوري دا چې دا هم اوس دوام لري. اوس د په افغانستان کې د دغه هیواد د مګټ پخوانی وزیر او د ولسمشری لپاره ولاړ کاندید ګلاغا شیرزی و چې د خپل راتلونکي پلان په اړه ژغدي. دا به یادونه هم وکړو چې د نننۍ مناظرې ګډونوال عبدالرحیم ورداګ، محمد شفیق ګلاغا شیرزی، محمد داود سلطان زوی او قطب الدین هلال دي چې په مناظرې کې د خپل راتلونکي پلان په اړه څرګندونه کوي. د نننۍ مناظرې پیل د افغانستان په ملي سرود وسو او وروسته له هر کاندید څخه ارګ ته لرسېدو سره سم د خپل لومړي اقدام په اړه پوښتنې وسوي. زیاتره نوماندانو له اداري فساد د مینځه وړل، اقتصاد پر پښو درول او امنیت تامینول خپل لومړیتوبونه وبلل. د نن مناظرې ته عبدالله عبدالله او د عبدالرب رسول سیاف هم وربلل سوي وو، خو دواړو له ورتګ څخه ډاډه وکړه. سبا به یو ځل بیا د پېښور په وخت د مازیګر له څلور نیمو څخه بیا تر شپږ نیمو بجو پورې مناظره کیږي او ګډونوال به اشرف غنی احمدزی، زلمی رسول، عبدالقیوم کرزی، هدایت امین ارسلا او محمد نادر نعیمی. تاسو کولی سئ دا مناظره د پېښور په وخت د مازیګر له څلور نیمو څخه بیا تر شپږ نیمو بجو پورې په ویډیوي بڼه په ژوندۍ توګه د مشال رادیو پر ویبپاڼه وګورئ.
ډیره مننه احمد شاه. بالکل دا مناظره د مشال ریډیو په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې هم خپرېږي او لیدلې مه هیروي. او په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو د کمیټو ترمنځ خبرې روانې دي، په خیبر پښتونخوا او سند کې د تشدد تازه پیښې رامنځته شوې دي. د پښتونخوا په پېښور او سوابه ضلع کې پرون په بمی چاودنو کې یو پولیس والا وژل شوی او د شپږو نه زیات ژوبل دي. همداراز په کراچۍ کې هم نن د تشدد په پېښو کې څلور کسان وژل شوي. لسیمنه د مشال ریډیو خبريال تفصيل راکوي.
لومړی پیښه کې پرون سهار د سوابه غدون سیمه کې نامعلوم وسلوالو د پولیسو په ګاډو ډزې وکړې چې له عمله یې یو پولیس والا مړ او دوه نور جوبل شول. د غدون تانی ای ایس ای افتخار مشال ریډیو ته د پیښه په اړه وویل:
د ګشپانې دی باندې نو پکې اسې چا څه وزیا خندا پکې زخمیان دي او مثال اچ سی چې کوم دی دا پکې شهید شوی.
دویمه پیښه کې د بډابیر تانی په حدودو کوهات روډ سکیم چوک کې د یوې بمی چاودنې په نتیجه کې شپږ عام وګړي جوبل شول. د بډابیر تانی میرزا ایل مزمور اویل چې د چودنې په وخت د غزې څخه پولیس موبایل تیرېدو، خو هغې دانشي ویلې چې آیا هدف د پولیس ګاډې وو یا عام وګړي.
پولیس موبایل خو په روډ روان وو، بس دا شاته یو تقریبا 500 ګرام بارود مواد دا د روډ په غاړه چېښي وو چې دې په ضد کې یو پلین کوچ راغی او یو شاذور ګاډی چې په دې کې شپږ کسه زخمیان دي.
د دواړو پیښو اف آی آر د نامعلومو وسلوالو په ضد درج کړی شوی دی او د پولیس په وینا تر دې دمه هیڅ کوم شکمن کس نه دی گرفتار کړی شوی. یاد دې وي چې درې ورځې وړاندې د بډابیر تانی په ماشوخیلو سیمه کې لوالو په یو کور حمله کړی و چې پکې نه کسان وجلی شي وو او په سوابه کې په دینزدیو کې د پولیس لخوا نخټو کې د وسلوالو د وجلو دا ورستو. سوابه کې په پولیس اهلکارانو د ډزو د لسو نه زیاتې پیښې رامخته شوې دي.
که پښتو وای مشال ریډیو ور
د جنوبی وزیرستان محسود کډوال د تیرو دوا هفتو راهیسې په اسلام آباد کې د خپلو غوښتنو په لړ کې احتجاج کوي. دوی وایي چې حکومت نه خو دوی پورم نه احتجاج ته پرېږدي او نه هم غوښتنو ته غوږ ږدي. د دوی په خبره د مودو راهیسې بې کوره دي او در په در خاورې په سر دي، نو ځکه د دوی د واپس تګ لپاره دې مناسب انتظام وکړل شي او غوښتنه دې ومنل شي. له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال نور تفصیل راکوي.
دوی هفته کېږي چې د اسلام آباد پریس کلب په مخامخ مسعود ژڼي ناس د خپلو غوښتنو دپاره یې پالتۍ وهلې دي. دا ژڼي وایي چې حکومتي چارواکو مو غوښتنو ته غوږ خود نه دی ایښی. دوی د ټرنډ د لګولو د ضرورت نه هم محروم ساتلی دي. په دغه اولې سره ځنې ژڼي په دغې رنګ ژاږېږي.
سرپاو خان اډوکیټ منومادو جاتا نوستی اسلام آباد سے دخپل حقوق کے دے پورا اور ډیر د افسوس کی سادو میج مسائل حل کول خو پرېږده. د مسلے ار ودل دے پورا حکومت پاکستان طرف مشت هیڅوک نه دی رغلی. میج سرا پاکستان حکمرانون ظلم او جبر کوي. د شپې کول نه میج در بداری خپل وطن علاقې نه بدیای او نی ملک مسجد کوم بکوره به یورا ګرځي. دغه په حواله سرا میج خپل یاداشات اقوام متحده په دفتر شمه جمع کړ او دنیا ته د اپیل کوي. کچیر انصافی د حقوق پښتنه څوکړای شي نو مسجد کوم ته د انصاف ورکړي شي.
کلیم الله مسعود اډوکیټ د جنوب وزیرستان د متعلق ته موجوده حکومت چکیم دی هغه دمر ظلم سره کوي چې په وزیرستان کې خو یې کامر بنده وکړو. دولت په اسلام آباد کې مو یو پر امن احتجاج کیم چې د مو فندمنټل رائټ نه دی هغه هم ته اجازهت نه ورکوي چې ز دولت یو خپل اپوسا په ظلم باندې تامبی ولا. دولت وینه چې ته نور کې پینه لگے دلی دی ایک ٹینٹ شتا دے نو ز انتظامیہ تا ہویا پر زور اپیل ورتا کاو چے دای دا فیل فور و مت دے دغه اجازه تر کو چ ز کیمپ لگاو ټول چ د موار ودین کیتا دا پیغام ور کاو پ دغه وټا کی سرا روسے چ ټول سرا ور تراب کی لایلو پټی ملوند نس کور امڑا وشینا.
د مو نوم واحد محسود ائی میجا پس اڑپ تکلیف شی پ مصیبات شی وائرنر بند شری دی میجا را دماس بیتی دی ان شاء الله پ دا سوڑ دا تکلیف نو میج دش کوي. پخ ټمپر د میجا دا کیمپ دا احتجاج ریوی چې پر هغه حکومت پاکستان د میجا مطالبات ونمانی او میجا خپل وطن ته پر امن طریقه سره میجا واپس نکی.
مشال ریډیو د مسعود ژنیو د غاژ چې د سیمنه د کومي اسمبلی نمائنده مولانا جمال الدین ته ورسوه هغه په دارنګ جواب وکړ. مسعود جنیو دا جواب تکړه چې خپل احتجاج ته به دوام ورکوي. د سړک سیلاینا د ژغورنې د پاره ټینټ لګول د دوی قانوني حق دی. د اسلام آباد چارواکي د دوی د دغې حق نه محروموي.
پیښور اف سی آر ٹریبیونل کې نن د کله د مسوالې ډلې لشکر اسلام سره د مرستو په تور تورن ډاکټر شکیل افریدی د مقدمې اورېدنه وشوه. د دواړو اړخونو د وکیلانو د دلایلو اورېدو وروسته کمشنر اف سی آر فیصله د مارچ د میاشتې تر 15 نیټې پورې محفوظ او ساتله. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
په خیبر جنسه کې د کله د مسلوال تنظیم لشکر اسلام سره د پاکستانی امنیتی ځواکونو په ضد باندې په مرستو کولو کې تورن د ډاکټر شکیل افریدی وکیل قمر ندیم مشال ریډو ته وویل چې نن د کمشنر اف سی آر په عدالت کې د ډاکټر شکیل افریدی د مقدمه اورېدنه کې سرکاري وکیل او دوی دواړو اړخونو خپل خپل دلایل عدالت ته وړاندې کړل چې وروستو عدالت چې کمشنر اف سی آر او کمشنر پیښور هم دی تر مارچ 15 نیټې پورې خپل فیصله محفوظ کړه. په دې لړ کې د ډاکټر شکیل افریدی وکیل قمر ندیم مشال لیڈو تو ویل وکیل قمر ندیم دا هم ویل چې دا د هر پاکستانی آئینی حق دی چې پورا مقدمه دی د ملزم په وړاندې پورا او خوخ کاره وشي. خو ولې د دې موکل ډاکټر شکیل ته دغه حق نه ورکړل کیږي او همدا حق د پاره دوی دا وخت دا مقدمه کمشنر اف سی آر سره ده.
هر یو کس په اف سی آر کې
پاکه کې یا پاکستان کې په بل هیڅ کې چې چرته نیول کیږي یا دغه خلاف کیس کیږي نو دا د هغه حق دی چې مکمل کیس دغه په مخ کې وشي. په دې اړه کې ډاکټر شکیل له خو هیڅ قسم د دولت نه ورکړی شوی، نه دغه په مخ کې شهادتونه راوستي او نه هغې په مخ کې جرګه وه، نه هغې اجازت جرګې ولاغستې وه. نو په کار ده چې هغه د کفیل وشي، خو چونکې زموږ د پاکستان دغه د اختیار سیستم د عدالتونه دي، موږ خو ته زه خو ته عدالت لیم نه، خو بهر حال چونکې زموږ مجبوري ده، موږ په اختیار سیستم دي هغه ته ورځو، په کار ده چې حق دې وشي.
ولې د پولیټیکل ایجنټ خیبر جنسی لخوا دا مقدمه دوباره د سر نه شروع کولو باندې د ډاکټر شکیل اپریدی وکیلانو فټر ټریبیونل کې اپیل وکړو چې دغه مقدمه دی بیا په مکمل توګه د کمشنر د حکم مطابق د سر وکړي شي. د هغې وروسته فټر ټریبیونل واپس کمشنر اف سی آر ته فیصله راولېږله او ورته وویل چې کمشنر اف سی آر دې په دې لړ کې خپله فیصله ښکاره او واضح وکړي چې دوباره اورېدنه څنګه وکړي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
دا مشال ریډیو خبرونه تاسو له انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د مازیګر 5:30 بجې کیدونکو دي لن خبرونه له شاهین بنری نور.
مهم خبرونه، لاہور کې د پاکستان د دینی عالمانو غونډه پای ته رسیدلې. دا غونډه کې دینی عالمانو په حکومت او طالبانو زور ورکړی دی چې د مذاکراتي عمل د کامیابۍ لپاره د اوربندې اعلان وکړي. دا غونډې مشري د طالبانو لخوا د ټاکل شوي کمیټې مشر مولانا سمیع الحق کوله. د پاکستان په کراچۍ ښار کې نن د تشدد په بېلابېلو پیښو کې څلور کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. بلخوا د خیبر پختونخوا په سکیم چوک سیمه کې بېګا د سورلو په یو ګاډي د سړک گاڑی بمی چودنې کې شپږ ولسی وګړي جوبل شوې دي. دا من د خبرو تر لپاره د پاکستان د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان لخوا د ګمارل شو کمیټیانو غړو ویلي چې تشدد روانه لړۍ د سولې بهیر له مشکلاتو سره مخامخ کول شي. له بلوچستان څخه تختول شوی د کیل ضلع ډیپټي کمشنر عبدالحمید ابلو او د تومب اسسټنټ کمشنر حسین جان خوشکړل شوی دی. دا بلوچستان د کورونا چارو وزارت نن مشال لیډو ته دغه دوه چارواکو خوشکېدل تایید کړی دی. د خیبر پختونخوا په هنګو کې تیر شپه وستوالو د الکانو یو سکول په چودیدونکو توکو سره لوزول دی. چارواکو مشال لیډو ته ویلي په چودنه کې چاته مرګ جوبل نه داوړېدلې. د دوی په خبره بم ډسپوزل سکواډ له پیښې وروسته په یاد سکول کې څلور نور بمونه هم ناکاره کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په ایرانی چارواکو غږ کړی چې د مخالفو سیاسي مشرانو مهدی کروبی، میر حسین موسوی او د هغه د میرمنې په خپل سر قید دي سمدستي ختم کړي. د بشري حقونو دغه ډلې د غوښتنه د یادو سیاسي قیدیانو په کور کې د نظربندۍ د درېیمې کلیزې په مناسبت په یو اعلامیه کې کړې ده.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بونيري درته درورول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سي دي. لاغي ورسته بیا نړیواله مطبوعاتي کتنه هم وړاندې کوو.
نن جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات د ځینو خنډانو باوجود هم مخ په وړاندې روان وو، خو کراچۍ کې د پولیسو په بس باندې د حملې له وجې دې ته زیان ورسېدو او طالبانو د دې پړه په سر واغسته او دا دلکۍ هم ورکړه چې تر څو په پېښور او سوابۍ کې د دوی ملګري وجلې کېږي تر هغې به دا حملې روانې وي. ادارې وړاندې لیکي چې طالبانو دا هم ویلي دي چې د دوی د حکومت سره د ډزبندۍ هیڅ لوزنامه ندرشوی، نو باید چې لومړی حکومت دزبندی وکړي. په کومه چې د داخله چارو وفاقي وزیر ویلی دی چې مذاکرات او ترهاګری یو ځای نشي چلی دی. د ادارې په وینا چې دا وخت ملک ته د امن غټه مسله ورپېښه ده، نو باید چې حکومت او طالبان په سنجیدګۍ او نیک نیتی سره د دې مسلې حل راوباسي او د یو بل اعتماد بحالولو لپاره د صبر او زغم څرګندونه وکړي او دا چې په موجوده حالاتو کې امن تر ټولو لویه تحفه ده چې اولس ته حکومت او طالبان ورکولی شي. نو پکار ده چې د امن د عمل بې د اسارتیا نه زر تر زر مخ په وړاندې لاړ شي او د دې د لار نه ټول خندان لرکړل شي. بل طرف ته ایکسپریس پرس پانا خپل اداریه کې وای چې د ترکی خار انقره کې د پاکستان افغانستان او ترکی سرمشری زغونډه وشوه او ژمنه وشوه چې د افغانستان امن او قلاری کې به پاکستان او ترکی خپل کردار تر سره کوي ځکه چې د افغانستان امن سره د سیمې او ټول نړۍ امن تړلې دي. اداریه وای چې کال 2014 افغانستان کې د سیاسي بدلونونو کال هم دی او د دې وروسته به د حامد کرزی کردار د نش برابر وي نو ځکه پاکستان لپاره دی چې د صدارتي امیدوارانو سره هم خپل تعلقات مضبوط کړي. که راتلونکي کې هر څوک د افغان جمهور رئیس جوړ شي نو چې ورسره پاکستان ته سمسله نه وي او د خګاونډیانو په سیر تعلقات ولري. دریا اخیر کې د تجارت په حواله لیکي چې د پاکستان او ترکی تجارت د وړاندې نه ډیر ښه دی. البته د پاکستان افغانستان نه تر د مرکزی ایشیا پورې د ریل پټلۍ غځولو سره به تجارتي هلې ځلې نورې توندې شي نو ضرورت د دې خبرې دی چې د سیمې ټول ملکونه او خاص کر پاکستان افغانستان خپل ګیلې معنی ختمې کړي او خپل منځي معاملې هوارې کړي چې ورسره به امن او تجارت ته لارې خلاصې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي په کراچۍ کې د جمعې د ورځې بمی چاودنه په درې ورځو کې دننه درېمه حمله وه. د نهې په ورځ د پېښور په سینما کې په یو چاودنه کې لږ تر لږه 14 کسان ووژل شو او یو ورځ وروسته د پېښور په ماشوخېلو سیمه کې د حکومت پلوه امن لښکر د مشر په کور برید کې 9 کسان ووژل شو. ورځپاڼه لیکي دغه بریدونه د نواز شریف د حکومت لخوا د ټاکل شوې کمیټې د غړو او د طالبانو لخوا د ټاکل شوو استازو ترمنځ په شمالي وزیرستان کې په یو پټ ځای کې د ملاقات وروسته مخې ته راغلل. پاکستانی امنیتي چارواکي وایي له امریکا سره د تعلقاتو د ختمولو او په ملک کې اسلامي شریعت نافذولو د غوښتنو په ګډون طالبانو 15 غوښتنې وړاندې کړې دي. طالبانو په پېښور کې د دوو حملو پړه لمنلو نه انکار کړی دی خو یو لوړ پوړي پاکستانی استخباراتي چارواکي ورځپاڼې ته ویلي دي چې د بریدونو په حق له د طالبانو پر صلاحیت یې په ذهن کې هیڅ پوښتنه نه راپورته کیږي. دغه په خبره کې دوی داوا کوي چې سینې دي کړي نو دوی په اصل کې دروغ وایي. په اسلام آباد کې غربي سفارتکارانو د خبرو اترو لپاره له طالبانو لخوا د ټاکل شوي استازي مولانا عبدالعزیز په سرګندونو حیرانتیا ښودلې. رپورټونه د هغه د داوا په حق لوایي چې طالبانو تر 1500 زنانه او ځانمرګي بریت کونکو ته تربیت ورکړې دي چې د بریت کولو په انتظار ناستې دي. بلخوا فورن پالیسی مجله له بګرام جیل نه د 15 قیدیانو د خوشي کېدلو په حق لیکي چې افغان ولسمشر حامد کرزی چې له امریکا سره په روسیو کې تعلقات خراب شوي دي د میاشتو راهیسې یو طرف ته په افغانستان کې د امریکایي پوځ د موجودیت په حواله له واشنگتن سره مذاکرات کوي نو بلخوا په عین حال کې له طالبانو سره د سولې خبرې اترې هم غواړي. د 11 ستمبر د ترهګری برید وروسته په 2001 کې پر افغانستان د امریکا له یرغل مخکې دغه ډله واکمنه وه. مجله لیکي تیر کال د مارچ په میاشت کې د هفتو ځن وروسته د امریکا د دفاع وزارت اعلان وکړ چې په افغانستان کې د قیدیانو د جیل د ودانې د کنټرول چارې افغانانو ته د سپارلو په حق له یو راضینامه مخې ته راغلې ده. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي هغه وخت خبریالانو ته ویلي چې په راضینامه کې شامله یو مهمه نقطه دا وه چې که د یو قیدی د خوشي کولو په حق له د امریکایي او افغان چارواکو ترمنځ کوم اختلاف وي نو د هغې د لرې کولو لپاره به په ګډه کار کوي. خو بیا د نورو راضینامو برعکس له امریکا سره د ویټو حق نه و چې که وغواړي نو د قیدیانو خوشي کول ودروي. مجله لیکي دغه راضینامه ښکاري چې په مکمل ډول ګډوډه شوې ده. امریکایي چارواکو ویلي دي چې د امریکایي ځواکونو افغانستان او د نورو لخوا د دغو غوښتنو باوجود له بګرام جیل نه قیدیان خوشي کړل شو چې د پوځي ائتلاف لخوا ورکړل شو معلوماتو او کلکو شواهدو ته دې وکتل شي. افغان چارواکو نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې څه قوي شواهد یې پیدا نه کړل چې په بنیاد یې قیدیان نور په جیلونو کې وساتل شي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
د ملګرو ملتونو د سیکرټری جنرال سیاسي مرستیال جیفری فیلټمن یو ځل بیا افغانستان ته د ښې ملګرتیا او مرستو ډاډ ورکړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه مشن ویان مشال ریډیو ته ویل چې ښاغلی فیلټمن دغه څرګندونې له یو شمېر افغان چارواکو سره د ملاقات په وخت وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي سیاسي مرستیال په یو ورځ دوه ورځني سفر افغانستان ته راغلی او نن یې خپل سفر پای ته ورسو. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله الدین په رپورټ کې.
افغانستان ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د سیاسي مرستیال د سفر هدف دا و چې په دې هیواد کې د خپلو کارونو د څرنګوالي جاج واخلي او افغان حکومت ته په اوسنیو حساسو شرایطو کې د خپل ملاتړ ډاډ ورکړي. په کابل کې د یوناما یا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت ویان نظیف الله سالارزی وایي جیفری فیلټمن افغان چارواکو ته د هر اړخیز ملاتړ ژمنې ورکړې. دا چې د ملګرو ملتونو د استازي افغانانو ته څه پیغام درلود ښاغلی سالارزی په اړه ازادي رادیو ته داسې وویل:
دا هو اساسي پیغام دا و چې ملګری ملتونه به د افغانستان لپاره بیا هم یو نږدې د اتکا وړ او مخلص شریک په افغانستان لپاره پات شي. هغه راغې او ځای خپل د نږدې نه وغوښتل چې ویني او د پخوا کې دا هم ولیدل چې په بیلابیلو برخو کې ملګری ملتونه افغانستان ته څه کارونه ترسره کوي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي سیاسي مرستیال په یو دوه ورځني سفر افغانستان ته راغلی وو او د شنبه په ورځ خپل سفر پای ته ورساوه. د ملګرو ملتونو د سیاسي مرستیال په توګه د افغانستان ته د جیفری فیلټمن لمړنۍ سفر وو. فیلټمن په دې سفر کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو او بشري حقوقو کمیسیونونو له چارواکو سره جلا جلا غونډې درلودې او په مزار شریف کې هم له خپل کارکونکو سره ولیدل. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې فیلټمن د سیاسي انتقال لپاره راتلونکي انتخابات مهم وبلل او د دې انتخاباتو په شفافیت ټینګار وکړ. د دې کمیسیون ویان نادر محسنی ازادي راډیو ته وویل چې فیلټمن انتخاباتو ته د چمتووالي دروان بهیر په اړه خوښ وو.
از آمادگی هایی کې در مورد پروسه انتخابات هست.
دوی د انتخاباتو له چمتووالي څخه خبر شول. د ملګرو ملتونو د استازي د انتخاباتي شکایتونو د خطرناک دنده وستایله. د هیله و خوده چې راتلونکي انتخابات باید په شفافه توګه ترسره شي. که څه هم د راتلونکو انتخاباتو په څارنه کې ملګری ملتونه کوم خاص رول نه لري، خو د انتخاباتو د مالی ملاتړ لپاره افغان حکومت تل د دې سازمان رول مهم بللی. په تیرو انتخاباتو کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون درې غړي بهرنیان وو او په کابل کې د ملګری ملتونو د ادارې لخوا ټاکل شوي وو، خو د انتخاباتو د کمیسیون د دنده او صلاحیتونو د نوي قانون له مخې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ټول غړي افغانان دي. که څه هم داسې اندېښنې موجود دي چې ممکن له 2014 کال وروسته له افغانستان څخه د امریکا او نړیوال ټولنې ملاتړ کم شي، خو ملګرو ملتونو تل ویلي چې دوی به په دوامداره توګه له افغانستان سره مرسته کوي.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پوکم یو لس بجې
پښتانه په یوشتمه کې
په یو نیمه بجا
د باختر ستوري
په پوکم دوه بجې
راشه درشه
په اته منټه د پاسه دوه بجې
د مشال مرکه
په درې نیمه بجې
یادونه
په پوکم پنځه بجې.
د 1979 کال د فروری د میاشتې په 15 تاریخ روسي پوځیان افغانستان کې د نهه کلونو تر جګړې وروسته ووتل. د شوروي اتحاد یا سوویت یونین د وخت خبریال میخایل لیشنسکي د دې جګړې په اړه ډېر رپورټونه جوړ کړي وو چې د جګړې د ختمولو لپاره د خلکو د فکر په جوړولو کې رول لوبو. نوموړي سره د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې او مرکه کړي چې پر بنیاد یې د بشیر ګواخ دا رپورټ اورو.
د شوروي ټلویزیون سره کارکونکي خبریال میخایل لیشنسکي په 1950 کال کې افغانستان ته لیږل شو. هغه 15 کال مخکې ختم شوی افغانستان کې د روسانو د جګړې د روسي مرحله په اړه رپورټونه برابرول. د نوموړي روسي رپورټ کې روسي جنرال بوریس ګروموف لیدل کیږي چې د خپلو کم شمېره پوځیانو سره له افغانستانه وځي. کله چې جنرال ګروموف د نهه کلنې جګړې د ختمولو د اعلان لپاره د خبریال میخایل لیشنسکي خواته ورشي، نو دغه پوځي افسر ځوان زوی خپل پلار ته د ګولونو د ګډې په ورکولو سره غاړه ورکي. لیشنسکي وایي دا له احساساتو ډک ورځ او وخو.
زما او د جنرال ګروموف دواړو اوازونو لرزه کوله. کله چې هغه وویل افغانستان کې د هر وژل سوي روسي پوځي په یاد کې به یادګار جوړوي، نو سترګو کې یې اوښکې راغلې. دا له جذباتو او احساساتو ډک و.
میخایل لیشنسکي چې اوس د 9 کلونو دی، د دې جګړې پر مهال په 4 کلونو کې 900 رپورټونه جوړ کړي وو. که څه هم ځینو پر هغه تنقید کړی چې د روسي رژیم لپاره پروپیګنډا یا تبلیغات او د روسي پوځیانو ستاینې کولې، خو د نوموړي رپورټونو د شوروي په بهرنۍ پالیسۍ کې بدلون راوست. هغه وایي افغانستان کې ورته روسي پوځیانو د جګړې له میدانه د رپورټ کولو پوره اجازه ورکړې وه. نوموړی زیاتوي چې د جګړې له وجې د روس دننه سیاسي او ټولنیزه ناقراري رامنځته شوې وه.
было очевидно, что мы погрязли в этом.
Вазе ва чи муж ди джагра ки дир хараб халат кио. Муж мали ау рухи я нафсиати зиян ли дали ву. Ау гуштана да ва чи зар тар зара байд джанг хатам си. Ху джагра байд да си хатма сави вай чи халгу да на вай вайли чи муж байлали ау тршту. Байд халгу таму да машарану да хабар расавали вай чи да джанг бе файди ди ау байд хатам си.
Что надо ее заканчивать.
افغانستان کې د روسانو د یرغل په محل 15,000 روسی پوځیان او د 1,000,000 په خواښا کې افغانان وجل شول. په دوی کې د روس د سرکاري شمیرو تر مخه 1,540 روسی پوځیان هغه محل خپل ژوند د لاسه ورکړ چې جګړه په ختمېدو وه او دوی له افغانستانه وتل.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د پښتنو
د عمر
بیا غینه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومه د
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. له افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د پوځیانو د وتلو نن 25 کاله پوره شو. کارپوهان پر دې باور دي چې د شوروي اتحاد د یرغل په غبرګون کې رامخته شوې سخت دریځ د پاکستان او په خاصه توګه د پښتنو اقتصاد، سیاست او د هیواد د بهرنیو چارو پالیسي ته سخت زیان اړولی دی. زموږ همکار اسرار علي مومند درته په دې اړه رپورت وړاندې کوي.
په نن ورځ د فروری په 15 نیټه په کال 1909 اتیم کې د شوروي اتحاد اخیری پوځي افسر جنرال بوریس ګروموف له افغانستان ووته او دارنګ په افغانستان کې د شوروي اتحاد شاوخوا لسکلنې یرغل پای ته ورسید. دې جګړې په پاکستان او په خاصه توګه د پښتنو پر سیمو څه اثرات پرېښودل؟ په دې اړه د وامي نیشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي،
داسې دی چې شوروي اتحاد افغانستان ته راتګ، بیا د هلته دلته یو جګړه جوړېدل، بیا د هغې جګړې سیمه ییز شکل غوره کول، بین المللي شکل غوره کول، داسې و چې په دې جګړې کې چونکې افغانستان د جنگ میدان جوړ شو، پښتونخوا د جنگ میدان جوړ شو، نو ډېر لوی تاوان یې زموږ ټولنې ته ورسولو. دې جنگ یو قسم ته د یو ایدیولوژیکي جګړې شکل غوره کړو چې هغې کې ټوله دنیا ګډه شوه، نو دې ته بیا د ښي اړخ افراد منځ ته راغی او ایک سرمایہ گزاری اشوا غر پاک سرمایہ گزاری اکڑا عرب نڑائی پہ کی پیسے واچوری نو اگے نہ یو بل کیسا جوڑ اشوا چے دا اس مقسیم پر کی خکیلا دا نو زما پر خیال کہ خودی جنگ چے کبشو دی دیر لوی تاوان کرے دی نہ صرف دی انسانی زانونو او دی خلقو دی جوان جواک بلکہ دی اگے اثرات چے دی اگے دیر منفی اثرات ہو زمون ٹولن کی یو نوی مہازارائی یا انقطاب من سر آ رہے.
په پیښور کې کارپو پروفیسر خادم حسین وای کڅ هم د شوروي اتحاد پر ضد جګړه کې د پاکستان ځنې مذهبي سیاسي جماعتونه او استخباراتي ادارې په سیاسي، مالی او دفاعي توګه مضبوط شوې. خو د په خبره لایا د جګړې سره په اوږد مهاله توګه د پاکستان سیاست، اقتصاد، دفاع او تر ټولو مهمه دا چې د هیواد د بهرنیو چارو پالیسي په مکمل توګه تباه شوه.
انسانانو خو پیلي چې انسانان تقریبا دیش لګي انسانان په دې کې خوري جلی شو او په وینو لک پت شو هغه خو پری نه د چې کوم په عربونو تاوان دی په خپل وی چې سل عربا یا یو کرب تاوان شوی دی چې کوم مالی تاوان دی صرف په 500 لسو کالو کې دا په دې شو کالو چې تاسو حساب وکړي دغه د ډېر مودې دا تاوان او هغه سره د پاکستان معیشت څنګه په ځای کېناستو او هغه سره د پاکستان معیشت څنګه د انحصار ښکار شو او هغه سره د پاکستان سماج کې چې روشنفیالي څنګه ختمه کړې شو هغه سره تحقیقي سوچ او جمهوري سوچ څنګه د هغې مرحته کړې شوه د هغې دومره لوی تاوان چې د پاکستان ریاست کې خطرې تر مخ کړی دی دغه لوی تاوان د هغه لږې مودې د ګټې په مناسبت څنګه ښکاري چې کله دا تاسو حساب کتاب ولوئ.
د جماعت اسلامي یو مشر سراج الحق وایي مذهبي جماعتونو او استخباراتي ادارو کل هم د شوروي اتحاد ز جګړې څخه خپل ګټې نه دي پورته کړې، بلکې د خبره کچېر نړیوال قوتونو او د پاکستان مذهبي جماعتونو د شوروي اتحاد مخنه ونیولې نو وس په د پاکستان په شمول ډېر هیوادونه موجود نه وو.
او سوال دا چې کپرس کا د پاکستان مذهبي جماعتونو او یا نړیوال قوتونو د دې خلکو لار نه نیوي او دا صرف ځان په افغانستان نه پس پاکستان ته بیا ګرمو بو ته داخل شوی نو فکر کوي چې اوس پر دنیا نقشه سره د پاکستان نقشه به سره لحاظ په افغانستان کې د شوروي اتحادونو د فوجیانو د راتللو یو مقصد دا و چې موږ خپل خاور او خپل وطن بچ کړو.
افراسیاب پټک له سراج الحق سره اتفاق نه کوي او وایي چې د شوروي اتحاد ز جګړه کې کومو مذهبي جماعتونو مالی ګټې اخیستې وي، نو هغوی اوس خپلو دغه ناوړو کارونو لپاره دا قسمه جواز پیدا کوي.
دا مغه خلق دي چې دا اوس وی چې امریکا ډیره بدل امریکای خلاف اوري کې، دا مغه خلق دي چې امریکای په ډالرو کې لامبلي دي، ډالر په باران کې لامبلي دي، دا خلق دي چې فایده اوچتې کړي دي، جنرال یو لک ډالرو کې ارپتی شوی. بل خبره کوم چې باچا خان یو طرف ته جهات فساد ویل، بل طرف ته بیا هغه د شوروي قواو د پاتې کېدلو حق کې نو هم دغه رنګ ولی خان به دا خبره کوله چې تاسو پردي جنگونو ته باور دانګي او کوشش وکړئ چې دا جنگ په اور باندې اوبه واچوي، دلته اور باندې تاسو تیل اچوي د دې غاړې نه. نو دا خو تجربه ثابته کړې ده، ما خلک دي چې دغه جنگ نه فائدې اوچتې کړې دي، نو ځکه هغه ته جواز پیش کړي. لکه شوروي ته خدای دې مشرقي یورپ نه موته، نور دنیا نه موته، نو یو ځل به وتلی دلته داسې نه چې دلته تل پاتې کېدی شو.
افراسیا پټک وایي که څه هم له افغانستانه د شوروي اتحاد د وتو شاوخوا 15 کاله تیر شو، خو د په خبره د شوروي اتحاد د یرغل اثرات اوس هم د سغدوریزۍ په شکل کې د پښتنو پر سیمو موجود دي، او دا وایي د دې د مخنیوي یوازنۍ لار دا ده چې د تعلیمي نصاب، رسنیو او حکومتي پالیسیو څخه د سغدوریزۍ مواد لری کړل شي.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړې خبرونه
د اتوار په مازیګر په 7:30 بجې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پښتو ژبې نوموړی شاعر، سیاستوال او مبارز غنی خان د سلمې کلیزې په مناسبت سره په سوات کې د غنی د فکر رنگونو په نوم د انځورونو نندارتون شوی. په نمایش کې د نوموړي یو شمېر فنپاری ښودل شوی وي. دغه نمایش ته د غنی خان نوسی بارام خان هم ورغلی، چې نور تفصیل یې له سواته د مشال ریډیو خبریال راکوي.
سوات سید شریف کې د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن د سوري لاندې د غنی خان سلمې کلیزې په موقع جوړ کړی شوی. نندارتون پرانسته د غنی خان نمسی بهرام خان وکړه. په دا اړه خاغلی ویل چې دوی د سوات اولس او زی ادبی کلتوري ټولنو مننه کوي او ډیر خوشاله شو چې د غنی خان په اړه یې دومره مینا ولیدله.
زه هم چې بابا کوس جب دیو ډیر به خوشاله او زه دا ډیر خوشاله سره محسوسوم چې دلته رااله ما کنه پینډینګز مې کتل ډیر خفر دا په فرست ټایم شو. زه خوشاله یم چې سوات کې خلکو دومره مینا او قدر ول ورکه شي.
د پروګرام تابع کون کی ټولنې مشر عثمان الاسیار وای
غنی خان دلته د پینټینګز د سکلپچرز د مجسمې چې کمی دي موسیقي سره دغه تړون بیا غا د بهسیت یو سیاسي مشر چې غا د زلمی پښتون نیو تحریک شروع کړه او بیا په د هند پارلمان د ټولنې کومره ممبر پاتې شوې دي. دغه د ژوند ډیر اړخونه د خلکو نه پټ پاتې دي. لا موږ غواړو چې زموږ د شانتي اتلان د غنی خان بیا موږ د غنی خان پورې به محدود نه یو. زموږ نور کم ملي اتلان دي، د خوشحال بابا، د رحمان بابا، د والی سواد، د سنمبر حسین کاکا جی جی دي
افغانستان کونړ ولایت څخه راغلی آرټست حمید الله ارباب د خپلو اخودیشی پنپارو په اړه وای
دی ورخه کې ما کوشش کړی دی چې د غنی خان بابا په حواله کم سټریوټایپس موجود دي په پښتنو کې. اډیر خلکو هغه د نه دی پیژندل دي د شاعری تر شا چې کوم هغه پیغامونه دي هغه په مختلفو انځورونو کې کې هغه د کونړ سره مینه ده، که هغه د امن په حواله، که هغه د تعلیم په حواله، که هغه د پښتون ترمنځ د شخړو په برخه کې هغه کوم پیغامونه پښتنو ته ورکړي دي په مختلفو انځورونو کې هغه ما کوشش کړی چې هغه خپل ټولنې ته وړاندې کړم.
نندارتون ته یو شمېر خلک لیدو ته راغلي دي او ډیر په غور او فکر سره د غنی خان په اړه عکسونه او ورنباري ګوري، چې پکې زی یو تن همایون خان په دا اړه زیاتوي
دا ډیر د وخت او اهم ضرورت دی او په کار ده چې دا اگزیبیشنز موږ په بار بار کوو. نن دا وشوه چې
داسی داسی آرٹس چې د نو هغه مخې ته راغلو چې هغه پښتنو کړی دي او په پښتنو کې کومه نمونه ټیلنټ دی نو هغه هم خلکو ته چې دی هغه ښکاره شو.
د نندارتون تابعیا کوونکي وایي چې دغه عکسونه او پنپارې به یو میاشت د عامو خلکو لیدو دپاره پراته وي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستون زلري.
زمنګ کورونا اوران شول حکومت اوران کړلو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار.
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهره.
د پښتو شاعرانو ادیبان وایي چې نن سبا چې په پښتو کومه غیر اخلاقي شاعري کیږي د هغې له کبله که یو خوا د پښتو ادب او ژبې ته زیان رسي نو بل پلو د نوي کول په ذهنونو هم بد اثر غورځيږي. د دوی وینا ده چې باید ټول سنجیده شاعران ادیبان د دې د مخنیوي لپاره خپل کردار ولوبوي. په دې اړه له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال دا رپورټ لري.
د موسیقۍ د پوهانو وینا ده چې موسیقۍ د روح غذا ده، خو هله چې د دغه موسیقۍ لپاره شوې شاعري خوندوره او زړه راښکونکې وي. د پښتو ژبې د شاعرانو ادیبانو وینا ده چې ځینې شاعران داسې دي چې دا نه ګوري چې د دوی شاعري کې د ولس لپاره څه دي، خو بس د خپلې نامې جوړولو لپاره بې مقصده شاعري کوي چې ادب او ژبې ته ترې د ګټې پر ځای زیان رسي، لکه چې دا سندره ده. پوهان ادیب او شاعر عباسین یوسفزی مشال ریډیو ته د شاعری په حق لا وای.
شاعری چې دا یو مقدس یو پاک یو محترم هنر دی او په دې کې ټول عمر خبرې کیږي د حسن جمال، په دې کې خبرې کیږي د پند او نصیحت، په دې کې خبرې کیږي د عقل او شعور. نو چې دغه خبرې پکې نه او شاعران بے شعور شعرونه ویل شروع کی او معاشره باندې په ټولنه باندې غلط اثر غورځي، نو دغه شاعران او دغه شاعری چې دا په اور سیزل پکار دي. په دې کې د سرکار هم غلطی ده، ځکه چې سرکار له کار دي چې دې له سنسر بورډ جوړ کی.
همدارس د پیښور نیوبل شاعر مراد علي مورات په دې اړه مشال ریډیو ته وی چې دوی به داسې شاعري د مخنیوي لپاره د نورو شاعرانو سره په ګډه کار کوي. نو موري زیاته کړه
چې دا کوم شاعري نن سبا شروع ده چې دا بیهوده لفظونه پکې استعماليږي، لکه دا یو غزل ویل کیږي چې ته آرام خور او بل وته چې د اختیار به شکه ته حرام خور او ته حرام خور کنه. نو اوس پکې داسې یو غانم راغلی ده، نو دې سره زمونږ دا نوی کول چې دی دا ذهنی او اخلاقی طور تباہ کیږي. دینا د خپل مشر کشر د خپل رور خور د خپل پلار مور عزت او خدمت داته نه مجرو کیږي.
پیښور کې د کلچر جرنالیسټ فورم یو غړی او شاعر ادیب روخان یوسفزی مشال ریډیو ته وی چې دارنګ شاعری د پښتو ادب او ټولنې لپاره ډیر زیان مند ده، او دې لړکی د خیبر پښتونخوا د حکومت سره د دوی خبرې اترې روانې دي. روخان یوسفزی وایي
دا خو کینسر ده، خو اصل چیز د مخنیوي خبره ده. نو بیا خبره خدا ده چې دې ته مونږ ادب نه وایو کنه. دا شاعري چې کوم کیږي دا د ادب حصہ نه ده، چې د شاعر ادیب خدا کاری چې هغه د خلکو ذهني سطر اوچته کی.
کله چې پدی اړه مشال ریډیو د وکیل او شاعر اکبر الدین و پختل چې د پاکستان قانون کې د دا قسمه شاعري د مخنیوي لپاره سلار ده، نو هغه وي
او د پاکستان په دستور کې همشته، د پاکستان په قانون کې همشته، هر خغه شاعري یا هر خغه زرایي چې هغه په یو انساني ټولنه کې اشتعال پیدا کوي د هغه به بندیز کیږي او چې ساغه پشا باندې د چا لاسونی غیله به سزا ورکړي کیږي. په پښتو کې د اوسنۍ چې کم د بازاري میوزیک ته بالکل د ریاست موارد چې اغیر پاتی او د داسې خلکو خلاف سخت کاروایی کی، د داسې رایټرانو لیکوالو خلاف او بیا د هغه سنگرز خلاف او بیا د خغه ادارو خلاف د چا په مرسته او د چا په ډاډ باندې چې دا خوريږي.
د شاعرانو ادیبانو وینا ده چې د دارنګ شاعري د مخنیوي لپاره پکار ده چې د حکومت سره سره شاعران او د قلم خاوندان هم خپل ونډه په خشن تر سره کړی، ځکه چې یو تعمیری ادب د تعمیری سوچ لرونکي ټولنې هنداره کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی چې خبرونه د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلی او ریډلی او لیدلی شي، او د دې خبرونه په اخیری شیبو کې به یو بیا لن خبرونه زموږ د همکار شاهین بنیرین اور.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې څلور کسان وژل شوي او 15 نور جو بندي. بلخوا د پېښور په سکیم چوک سیمه کې بیګا د وسورلو په یو ګاډي د سړک غاړې بمی چودنه کې شپږ ولسي وګړي جوبل شوي دي. د امن د خبرو اترو لپاره د پاکستان د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان لخوا د ګمارل شوو کمیټیانو غړو ویلي د تشدد روانه لړۍ د سولې بهیر له مشکلاتو سره مخامخ کولی شي. لا بلوچستان څخه تختول شوی د کیف ضلع ډیپټي کمشنر عبدالحمید ابلو او د تومب اسسټنټ کمشنر حسین جان خوشی کړل شوی دی. د بلوچستان د کورونو چارو وزارت نن مشال لريوته دغه دوه چارواکو خوشی کېدل تایید کړی. د خیبر پختونخوا په هنګو کې تیره شپه وسلوالو د الکانو یو سکول په چودیدونکو توکو سره لزولې دي. چارواکو مشال لډو ته ویلي دي په چودنه کې چاته مرګ جوړ نه دا اوریدلې. د دوی په خبره بم ډسپوزل سکواډ له پیښې وروسته په یاد سکول کې سلور نور بمونه هم ناکاره کړي دي. له افغانستانه د پخوانی شوروي اتحاد د پوځانو د وطن 25 کاله پوره شو. نن د فروری په 15 نیټه په 9 کال کې د شوروي اتحاد اخري پوځي افسر له افغانستان ووت او دارنګ په افغانستان کې د شوروي اتحاد سره باندې 9 یرغل پای ته ورسید. د بخښنې نړیوال سازمان په ایرانی چارواکو غږ کړی چې د مخالفو سیاسي مشرانو مهدی کروبي، میر حسین موسوی او دغه د میرمنې په خپل سرقید د سمدستي ختم کړي او ټاکل شوی وه چې په جنیوا کې به د شام د سولې د مذاکراتو د دویم پړاو په ترڅ کې نن په آخري ورځ خبرې ترې کیږي. خو دواړو خواوو پرون ویلي وو چې د سولې خبرې نورې پر مخ نشي تللې.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیدلی. هیله کوم چې تاسو به د خبرونو خوښی شوي وي. زه ملیحه میرزاده، شاهین بنیری او تکنیکی همکار جانتن درنه په یوځای اجازه غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ.